시리
دا مشال رډو دا د مهال په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې د سهار یولس نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې زه امیر ساحل او ګل ایاز در سره یو. په خبرونه کې د انتخاباتو امنیت په اړه د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر څرګندونو، انتخاباتي کمپین د زابل ځانمرګي برید، د جنوبي وزیرستان کډوالو زده کوونکو لاسته راوړنې او پښتني کلتور په اړه رپورټونه او شننې لرو. خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له ګل ایاز کوو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان نگران وفاقي حکومت وای ټول ټاکنو لپاره د فوز پر ځای کولو اختیار یوازې حکومت سره دی. د افغانستان په زابل او په شمال کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ امریکایي وګړي وژل شوي او چین په کوریایي جزیره نما کې مخ په زیاتېدونکو کړکېچ سخت اندېښنې ښودلي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وفاقي حکومت وای چې ټول ټاکنو لپاره هیڅ یو بل اداره فوج نشي رابللې او دا اختیار یوازې حکومت سره دی. د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر ملک حبیب خان پرون یوې غونډې وروسته خبرلانو ته ویل چې په ټاکنو کې فوج پر ځای کولو حتمی پریکړه نه ده شوې او دا فیصله به نگران حکومت له الیکشن کمیشن سره د مشاورت وروسته کوي. بلخو د مئی میاشتې ټول ټاکنو لپاره د کاندیدانو د کاغذونو جاج نن اخري ورځ ده. د پاکستان رسنو د الیکشن کمیشن د چارواکو د خولې نن ویلي چې سلور سبا او پنځه ریټرننګ افسران په ټول هیواد کې د کاندیدانو د کاغذونو جاج اخلي. د شمیرو تر مخه ټول ټاکنو لپاره څلور زره او سلور نوي کاندیدانو کاغذونه جمع کړي دي. د فخوانی فوزي ولسمشر پرویز مشرف ټاکنو ته د ودریدو کاغذونه د کراچۍ د قامي اسمبلی له 2.5 نمبر حلقې څخه نن د اتوار په ورځ مسترد کړي شوي دي. د کراچۍ ریټرننګ افیسر سیمایز رسنو ته نن ویلي چې په پرویز مشرف باندې د قانون څخه د سر غړونې او د قاضیانو د نظر بند کولو ترڅنګ یو شمیر مقدمې دي او په دې وجه د دې اهل نه دي ګرځول شوی چې راتلونکي ټاکنو کې ځان کاندید کړي. د پرویز مشرف د ګوند آل پاکستان مسلم لیگ د سند صوبې چارواکي تسنیم عباس نن مشال لرته ویلي چې جنرال رټار پرویز مشرف به د الیکشن کمیشن د دې پریکړې پر ضد عدالت کې اپیل دایروي. د امریکا بارانو چار وزیر جان کیری د طالبانو لخوا یو ځانمرګي برید کې د 15 امریکایانو وژنې غندنه کړې. نوموړي د زابل ولایت حمله ناوړه برید بللې دي. په وژل شو کې یو ځوان سفارتکار او یو افغان ډاکټر هم شامل وو. د زابل مرستيال والی محمد جان رسول یار بیگا مشال اډیتوی د حمله د ولایت په مرکز کلات کې هغه وښوي چې والی اشرف ناصری د یو سکول پرانستو مراسم ته روان وو. په افغانستان کې مشت نړیوالو ځواکونو حساب بیگا په یو خبر پانه کې ویلي د بمی چاودنې په نتیجه کې درې امریکایي فوجیان، دوه امریکایي وګړي او یو افغان ډاکټر وژل شوی. جان کیری هغه ځواني ډیپلوماټ ته د عقیدت پیرځبونې وړاندې کړې او ویل چې هغه خپل ژوند د افغانانو روښانه مستقبل لپاره قربان کړ. وسله وال طالبانو د برید ذمہواری قبول کړې ده. د افغانستان په شمال کې هم یو امریکایي وګړي په برید کې وژل شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مارټن ډیمسي افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د سامانونو په ورکړه کې به یې ملاتړ وکړي. جنرال مارټن ډیمسي پرون په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته لاړو او هلته د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي سره خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي د دې دوه چارواکو د لیدنې په اړه ویل چې د افغانستان د هوایي ځواک په پیاوړتیا هم دواړو خواوو خبرې وکړې. د افغانستان د هوایي ځواک مسله هم له هغو مسلو څخه وه چې بحث پرې وشو. نوموړي ویل موږ د تاسو په څنګ کې یو او د امریکا د دفاع وزارت مرستیال به افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په همدې برخه کې د افغان لوري سره خبرې وکړي سو د افغان ځواکونه وړتیاوې په هماغه اندازې لوړې شي چې ورته اړتیا ده. ښاغلی اعظمي دا مهال ویل چې د افغانستان هوایي ځواک له جدي ستونزو سره مخ دی. د بم غورځوونکو هوایي سار او دفاع د الوتکو او همداراز د رډار نشوالي د افغان هوایي ځواک لوی ستونزې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. چین په کوریایي جزیره نما کې مخ په زیاتېدونکو کړکېچ سخت اندېښنې ښودلې. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د شمالي کوریا په پلازمینې کې د هغوی سفارتخانه د معمول مطابق کار کوي او پر چارواکو یې زور راوړي چې د سفارتکارو او نورو خلکو حفاظت یقیني کړي. د جمعې پر شمالي کوریا سفارتکارو ته له پینګیانګ نه وتلو مشوره ورکړې وه او ویلي وو چې د دوی حفاظت ضمانت نشي ورکولی، خو د رپورټونو تر مخه سفارتخانو دغه تجویز ډېر په سنجیدګۍ سره نه دی اخیستی او خپل کارونه جاري ساتلي دي. شمالي کوریا د اټمي وسلو ازمایني په جواب کې په بندیزونو سخته غوسه ښودلې او په جنوبي کوریا او په امریکا یې د بریدونو ګواښ کړی. د اروپای ټولنې د خارجه چارو پالیسۍ مشر کیتن استن وای په الماتی کې د نړۍ شپږو لوی هیوادونو او ایران ترمنځ د دوو ورځو مفصلو خبرو باوجود هم له یو بل ډیر لرې دي. د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران د کازاکستان په الماتی ښار کې د تهران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه غونډه پرون پای ته ورسوله. په دې موقع کیتن استن ویل په لومړي ځل ما وکتل چې دوی سره په خبرو کې په صحیح مانو کې پرمختګ او په شا شوي هم یو. موږ د دې جوګه شوي وو چې پر تفصیلاتو بحث وکړو، پوښتنې وکړو او د خبرو پرمختګ لپاره جوابونه وغواړو. دا یو ډیر مهم عنصر دی. بهرحال موږ په خبرو اترو کې لا هم له یو بل لرې یو. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وای دواړه غاړي خپل منځي پوهاوي ته په رسیدو کې ناکام شوي او نورو خبرو اترو لپاره نو وخت او نه هم ځای ټاکل شوی. په تیرو 15 اونیو کې دا دویم ځل دی چې د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او د جرمني استازي له ایران سره جرګه کوي. او روسي خبر دی روس د لویدیز پر هغو هڅو تنقید کړی چې غواړي په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارونې لپاره د ملګرو ملتونو څېړنه پراخه کړي. په یو اعلامیه کې د روس د بارونو چارو وزارت د مشت د ملګرو ملتونو په هغه استولي لیک غوسه څرګنده کړي چې په کې ویل شوی دوی غواړي حلب ته نږدې د مارچ په وروستو کې د شوي پیخي په اړه خپلې سیړنې پراخې کړي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویاند او ګولایاز او تاسو موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز اوري. د پاکستان کورنیو چارو لړمحالي وزیر ویلي د انتخاباتو امنیت لپاره د پوځ ځای پر ځای کولو پریکړه د یوې ادارې پر ځای یوازې حکومت کولای شي. په بنو او قبایلي سیمو کې انتخاباتي کمپین او د ننګونو په اړه رپورټونه لرو. په زابل کې په ځانمرګي برید کې یو امریکایي ډیپلوماټ او 15 نور کسان وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان کډوالو زده کوونکو د 2012 تعلیمي کال وروستۍ ورځ لمانځل ده.
کی مهنت کړی دی او په سټیج باندې وځه دلی میشه مهنت نشه ځای
ډېر خلک غل دي ډېر خلک یې موږ سامان دي نه وخت له ډېر خلک پښو نه شول.
په پیښور کې د تجاوزاتو پر وړاندې عملیاتو کاروباریان خپکړی دي.
ټول هغه خوا ته علاقه باندې ټولو شړې به نو مونږ هم شړې
غریبانان ټول عمر پیسې هم ورکوي شلو کسان له پیسې ورکوي
دا پیډیه زه خپل دغه مې مونږ نه بس وران کو.
دا او نور رپورټونه سره د شنونو په روان خبري سات کې اوریدل شي لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان د کورنیو چارو لړمحالي وزیر ملک حبیب خان ویلي دي چې د انتخاباتو امنیت لپاره د پوځ ځای پر ځای کولو پریکړه یوازې حکومت کولای شي. دوی ویل دا پریکړه یو اداره هم نشي کولای. دا خبره د الیکشن کمیشن د هغه وینا په تناظر کې کړې ده چې ویلي وو چې پاکستان پوځ باید په انتخاباتو پر وخت په مختلفو ځایونو کې ځای پر ځای شي. په دې اړه مې د مشال رادیو له خبریال احمد الله پوښتنه وکړه نو هغه راته له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه ځواب راکړ او تفصیل راکړ.
تیر ورځ د نگران وزیر داخلہ ملک حبیب خان په مشرۍ کې اجلاس شروع کړ چې پکې د سلور او صوبو پولیسو مشرانو، هوم سیکریټریانو، د غشان د رینجرز او د اف سی چارواکو او ډی جی ملټری اپریشن چې کومو دی ګډون وکړو. په دغه اجلاس وروسته بیا چې کله مطبوعاتو سره خبرو کې نگران وزیر داخلہ ملک حبیب خان ویل چې د پولینګ سټیشنو ته د فوز راغښتو چې کومه فیصله ده یو اداره نشي کولای او نه هغه راغښتل شي. دا فیصله به حکومت کوي. اول موږ به الیکشن کمیشن سره په دې حق له مشاورت کوو او دا غي وروسته به فیصله کولای شي چې په کوم پولینګ سټېشنونو باندې به فوز راغوښتل شي او کوم باندې نه دین وړاندې لکه د پاکستان الیکشن کمیشن چې کوم هغه دا خبره کړې و چې مختلف چې کوم پولینګ سټېشن دي هغه فوز تل تر راغوښتل شي چې په هغه کې فوز تعینات کړل شي. ولې په دې حواله چې 13 ورځ کله اجلاس کې دوه نگران داخله وزیر په مشرۍ کې نو په دغه کې فوز هم په دې باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې وي او هغه دا خبره کړې وي چې د فوزي اهلکار چې کوم دي هغه چې په پولینګ سټېشن نه تعینات کولو چې کوم فیصله ده د الیکشن کمیشن په باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې وي او ویل وي چې دا څه لکه ممکن نه چې لکه په هر پولینګ سټېشن باندې د فوزي تعینات کړل شي.
دا خدای احمد الله تفصیل والته د خیبر پختونخوا په بنو کې د قومي اسمبلی یو او د صوبایي اسمبلی څلور څوکۍ لپاره د سیاسي ګوندونو او آزاد نوماندانو انتخاباتي کمپینونه پیل کړي دي، خو په دې سیمه کې ځنې امیدواران یا نوماندان او په ځانګړي ډول د سیاسي چارو پوهان او ولس پراتلونکو ټول ټاکنو کې د درغلۍ په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوع د مشال راډیو خبریال لولسي وګړو کارپوهانو او سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
په ضلع بنو کې د یو قومي اسمبلی حلقہ این شپږویش په ګډون سلور د صوبایي اسمبلی حلقہ پی کې اویا یو اویا دوه اویا او درې اویا سیټونه دي. د روانو ټول ټاکنو په اړه د ضلع بنو عوامي نېشنل ګوند صدر حاجی عبدالصمد وایي که شفاف انتخابات ترسره شي نو د جمهوریت د مضبوطولو لپاره به د ملک په تاریخ کې یو ښه بدلون راولي.
دا چیرته په دغه طریقه باندې په صفا او په شفاف طریقه سره دغه الیکشن وشو، دا د جمهوریت ته مضبوطولو لپاره او پر دین کې وښه د جمهوریت د قائم ساتلو لپاره دغه به انتها دغه انتخابات اهمیت لري. اگر چا قوتونه چې دغه انتخابات غوړي نه هغه ایسا د کډیر ضرور دی او لګیا دي د کوشش کوي چې د انتخابات و نشي.
په بنو کې په مجموعي ډول 200 پولینګ سټېشن دي چې پکې شپږ سلویغ د نرینه او سلور سلویغ د زنانه او د پاره ځانګړې شوې دي او نور د زنانه او نرینه په مشترک دي. الیکشن کمیشنر بنو غلام اسرار خان وایي چې د 2008 کال ټول ټاکنو وروسته یو شمیر بوګس وټونه د ووټر لیست نه ایستلی شوی.
دې ځل الیکشن کمیشن دا خصوصي یو راس کمپیوټرایزډ الیکټرول وی او په دې شی وی ون مین ون ووټ نو دې په وجه سره چې کوم بوګس ووټ و هغه هم خرج تقریبا 4 ووټینا تھرو آؤٹ پاکستان سے دے الیکشن کمیشن پو ویب سائٹ داغا لوڈل پو 2008 سے مشپ ڈسٹرکٹ بنو سے ٹوٹل 381562 ووٹ آغا 2012 سے چیکس میل شل 260651 فیمیل 174615 اور ٹوٹل روگل 435266 ووٹ.
پا بنو کے دا سیاسی تجزیہ نگارانو ترمخا دا ہلکا پی کے اویا یو اویا او درے اویا پا مقابلہ ہلکا پی کے دو اویا په سیاسي حوالہ شاته پاتې ګڼلې شي چې د دوی په وینا ځکه دلته د پولینګ په ورځو په بازو موکو د پولینګ سټېشن نه د بکسو او عملې د اغوا کولو او په جالي طریقې سره د ووټونو استعمال مخې ته راځي. د هلکا پی کې دوا ویا جاني خیل اوسېدون کې خنزله د 2008 کال انتخاباتو د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي
چې ګیزه کورنر چې دی بس وی چې تاسو ووټینا چې دلې دي د کیم کا سونی ڈیوٹی لگی و دا وڑی وشپا پشپا دلے چر یو کور تا وڑی وی اور تا بس باکسر ڈا کے کڑی وارت شای.
دا ہلکا پی کے دوا ویا بکا خیل جانی خیل او مامن خیل چې شمالی وزیرستان تا ورسیر ما پرتی سیمی دی دا دغو سیمو تعلیم یافتہ ځوانان روانو ټول ټاکنو کې د غلطا اندېښنه لري. د بکا خیل اوسېدون کې تاج محمد وایي د ټول ټاکنو په ورځ باید دولت ټول پولینګ سټېشن په خپل ولکه کې واخلي چې دا درغلی مخه ونیول شي.
په تیر انتخابات کې چا چې پولینګ سټېشنونه او عمله یې یرغمل کړی و او د 15,000 نه زیات ووټونه د ټیپک په زیرا چې دلی وي هغه کسان ته نن په موجوده حکومت کې ډېر مراعات حاصل شول. کوم مزید وخت چې میمیش د انتمیش تر دا چې په راتلونکي انتخابات کې وهون درنګ له به په دنه هته ده وشي ډېر نقصان جوړ شي.
په بنو او خوشا کې د زنانه ووټونه په کم شمیر اچولې شي چې د روایتي بندې زونو نه پرتا ګڼ شمیر نور وجوهات هم خودلې شي. د بنو خار اوسېدون کې هما ارشاد وایي په مختلفو هیلو او بهانو زنانه د ووټ استعمال څخه محرومولې شي.
بنو شي میجورټي فیمیل بدقسمتي سره د حق نه محروم شي دي. بیسیک ریزن چې دا غدا ده چې نشپښتنې او پښتنې سړي چې د بواده باندې چې موږ زړه لړل اسی کې نه اورته وي. د فیمیل یا ووټ یو کمی امانت ته چې فیمیل ووټ استعمال نه کوي. موږ خپل خوښه سره امیدوار سره منتخب کوي. نندرے ریکارڈ مطابق بانی شہر چیف از ان اش میرا جی دا پچھڑیا نے نزدیو تے خدا دے باوجود میجورٹی فیمیل ووٹ نہ پول گئی
پبنو کے دا یو غیر سرکاری تنظیم فافین مشر مشال خان چے دا شفاف و انتخابات دا پارا پلارو ہوراولو باندے کار کوي وای چے ہسکڑی چے پا اغو سیمو کے دا ووٹ دا استعمال شعور بیدار کڑی چرتا چے پتیرو ٹلٹا کنو کے دا زنانو ووٹ نہ و استعمال شوے
پبانی شہر لاس دا سے علاقے دی بدش زنا پولنگ سٹیشن بوندے دیش سے دے ووٹ ریشو 0% وا یو ایس از ووٹ نو واچولا الیکشن کمیشن ادا وی دے پاکستان آئین ادا وی چ ہر چت دے اظہار رائے ازودی دو او حق حاصل لا میجز دا پروگرام لانچ کئی چے کیم دا لاس پولنگ سٹیشن دی چے پدائی علاقے سے خصوصی طور بند میج موبلائزیشن کی
پبنو کے یوش میر سیاسی تجانے گاران پروانو ٹولٹا کنو کے پلو یا کچا دا درغلئی یرا محسوس ہوئی قانون پوہا او سیاسی تجانے گار بشیر ایڈوکیٹ وائی دا درغلئی دا مخنیوی دا پارا یوازانی لارا دا کمپیوٹرائز سسٹم کاراول دی
چکیم الیکشن کمیشن دا دینا درا پتاون سرا دغه اہل دا چی دی کمپیوٹرائز سسٹم پا ذریع سرا الیکشن ہو کے اپکیم چی فنگر سکیننگ دا دیغه سہولا چی دا یاکینی جوڑ کی بہترین فیر الیکشن کولا شی وہ دی دغ طرف تا توجہ نویر کئی چی دی دی فنگر سکیننگ پا ذریع سرا نکول گوڑی بے دغه دا مطلب دا چی دی فیر الیکشن نکائی
پا بنو کے یوش میر آزاد او سیاسی گوندونو سرا وابستہ نمائندگان او په خاصه توګه عام ولس د غوښتنې کوي چې د روانو ټولټاکنو د شفاف او پرمنا کولو د پاره دولت کوټلی ګامونه پورته کړي
د بنو د انتخاباتو او د انتخاباتي حلو زلو په اړه مو د مفصل رپورت اوریدو سرزو قبایلی سیمو ته وهل ته د انتخاباتي کمپین په اړه یو رپورت تر تخبرو په قبایلی سیمو کې په لومړي ځل دراتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره حل زل روان دي په دې سیمه کې د نامنې لقبله انتخاباتي کمپین په اړه پوښتنې پیدا شوې دي د قبایلی سیمو سیاسي مشران وایي چې د نامنې لقبله که څه هم دوی جلسې نشي کولای خو کور په کور ګرځي او د خپلو ګوندونو منشورونه خلکو ته رسوي په دې اړه باندې د انیسه اجمل رپورت اورو
په پاکستان کې د یو لسمې مئی د عامو انتخاباتو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو لخوا کمپین دوام لري په دې لړ کې د هیواد په لویو ښارونو کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا جلسې هم شوې دي خو دا چې په قبایلي سیمو کې انتخاباتي کمپاین په څه ډول پر مخ ځي د مومندو ایجنسۍ نه آزاد امیدوار ګلنواز خان مومند وایي
منشور بنیادی نکات مختلف
بادام سری چې باجوړ ایجنسی سره تعلق لري او د فاټانا لومړی خزده چې انتخاباتو کې برخه اخلي وای هغه وخت ډیره خوشاله شي چې قبایل د دې حوصله افزایی کوي او مخ کې د تلل لپاره هڅوي
نہیں جمع ارونا یا لرونا یا رشتہ دار یا تقسیم او بزا زمن ملک کی اللہ دلہ کامیاب کی اخبل خیند دپارا ارون دپارا اخبل ملک سکی دپارا سخی زمت
بلخوا ایکسپریس ٹریبیون رسپانی پخپل یو رپورٹ کې لیکلی چې د طالبانو مولا نذیر ډلی یقین ورکړی چې په جنوبی وزیرستان کې به وسلوال د الیکشن په عمل کې مداخلت نه کوي رسپانه لیکي دا خبره د مولا نذیر ډلی یو مشر صلاح الدین ایوبی د 500 کاندیدانو سره په یو لیدنه کې کړی دا خو رسپانه لیکي دغه ډلې دا هم ویلي چې دوی عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي او ایم کیو ایم ته د امنیتي خطرو پړه ویلي دي بل اړخته د جنوبی وزیرستان نه انتخاباتو کې برخه اغستون کې ډاکټر سمیع الله جان وایي د پوځي عملیاتو او د بد امنۍ لامل د وزیرستان زیاتره خلک به کور شي دي چې د دوی لپاره خلکو ته د خپل ګوند منشور رسول ګران شي
مشکل
د باجوړ ایجنسی نه آزاد امیدوار حاجی ګلزاده وایي د فاټا حالات د دې جوګا نه دي چې جلسه پکې وکړل شي.
خبردار چې لکه هغه جلسې خو دې کې ځکه چې لکه سره په خطر کې دی او لکه یو ډېر یو وحشت په خلکو خور دی خامخا نو له دې وجې نه لکه جلسې هیڅوک نه کوي او نه کېږي. ډور ټو ډور کمپین دی د خلکو ډېرو ته ورتلل دي او خلکو سره ملاوېدل دي او ځان نه ځان نه داسې نو هر سړی که څه جلسه غواړي بل داسې خلک جلسې ته لږ راټولېږي. قبایل هغه قبایل نه دي اوس دا خلک سیاست ته بلد شوی دی دا بد تاثیر نه کوي چې بلې پاسې کسان تا ته مخې ته راوځي یا ته تقریر کې خبره وکړي د مداخلت پکې وکړي نو دا هېڅ قسمه خبرې پکې نه شته.
که څه هم په قبایلي سیمو کې ځینې مذهبي او ښه اړخي ګوندونه خپل انتخاباتي فعالیتونه په ډاډه زړه ترسره کوي خو ملت پال او آزاد خیاله ګوندونه ګیله کوي چې د وسلوالو لخوا پر دوی د بریدونو دړکې کولی شي د انتخاباتو نتیجې اغېزمنې کړي. د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
د افغانستان په زابل ولایت کې 13 ورځ د والی د گاډو پر قافلې ځانمرګې بریټ شوې ده چې ترې والی خو روغ وتلې. البته په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي چې د دوی درې سرتیری دوه بهرني قراردادیان او یو افغان ډاکټر په دې حمله کې وژل شو دي. په دغه دوو بهرنیو قراردادیانو کې یو امریکایي ډیپلوماټ هم و ځوان ډیپلوماټ و چې د وژنې غندنه یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کړې ده. په دې حمله کې دوه کسان ژوبل شوي دي. په اړه نور تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
ځانمرګې برید پرون غرمه په کلات کې شیخ متی لیسې ته څیرمه د والي د موټرو په کتار شوی و. والي ورڅخه روغ وتلی دی خو 15 تنه بهرنیان او یو افغان ډاکټر پکې وژل شوي او د والي دوه ساتونکي پکې ژوبل شوي دي. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي چې دغه ولایت والي اشرف ناصری پرون د یو ښوونځي د پرانستلو غونډې ته روان و چې پر لاره پرې ځانمرګې برید شوی دی.
پرانست په موخه ولاړ شي په لاره کې موټر نه په ګټه اخیستنې ځانمرګې برید کوونکي په والي صاحب حمله کړې ده. چې لله الحمد والي صاحب له دې پېښې نه روغ رمټ وتی دی او
د پیښې ځای ته د ولایتي بیا رغونې د ټیم دفتر او د زابل ملکي روغتون هم ورڅیرمه دي. ځینې سرچینې وایي په برید کې د ملکي روغتون یو تن کارکوونکی هم وژل شوی دی. بل خوا بیا په هیواد کې میشت ایساف سرتیری وایي چې په دغه برید کې د ایساف 3 تنه سرتیری او 2 بهرني ملکي قراردادیان هم وژل شوي دي. ایساف دغه څرګندونې په یو خبر پاڼه کې کړې دي. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. قاری یوسف احمد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په دغه برید کې ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته مرګ ژوبل وراړولې ده. په زابل کې دا ډېر وخت دې ته ورته پیښه نه و شوې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. پر اترون کې خبرونه کې به د باختر ستوري خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا د مشال مرکه در تخبرو. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د تجاوزاتو پر وړاندې ضلعي انتظامی عملیات پیل کړی دي. په دې ترڅ کې د انتظامی یو شمیر دوکانونه ړنګ کړی دي او د لاسګاډي یا ریړو چلوونکي هم په مختلفو ځایونو کې کار ته نه پرېږدي. د حکومت له دې کار سره زیاتره کاروباریان خپه دي خو ځینې بیا د قانون درناوی کوي او دا کارونه ستایي. په دې اړه د سرارتل رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په خصوصي هدایاتو د پېښور ضلعي انتظامیه د ښار په بېلابېلو برخو کې په سړکونو او بازارونو کې د تجاوزاتو پر ضد عملیات شروع کړي چې د ضلعي واکمنو په وینا به تر نامعلومې نېټې روان وي. بلخوا د پېښور په بېلابېلو برخو کې په سړکونو روزګارونه کوونکي وایي چې د دوی رېړې او کچه دوکانونه د لوی سړک نه په ډډه دي او هر میاشت بیا هم د انتظامیه اړوند اهلکار له دوی پیسې اخلي. اوس چې له دغه عملیاتو سره د دوی روزګارونه خراب شوي، دوی له چارواکو غواړي چې انصاف دې ورسره وشي. په دې اړه یو تن مشال ریډیو ته وای:
استاندلا مې نامه ده، بول بازار کې ولاړ مو سبا ده سنا جې درغس سو کو کا غریبی نه کې هم نه کې کا غریبی کې دی پری دین خدا به تر کړه ده سی
یا رو بالکل کلاو ده
و چې سره لاندم سوزي بالکل روډ کلاو ده دی اساس حساب ده حکومت نگران حکومت په دی وجه باندې
دغه لړۍ کې مشال ریډیو د پېښور په بیلابېلو برخو کې د ریړو والا سره خبرې کړې. دوی وای:
تمام محمد ګل نوم ده، دا مې ریړه ده، دلته ریډیو ټول مر ریډه کار کوم او بس نه سو غره نه بيټه خلې نو سو خدا غزه دانه نیمه سوکا خلی بس تنگول خو یو چیزه که چه اگر طول آقا خواته علاقه باند طولو شدی بینو منگم شدی کمیته والا راجی پولیس والا راجی بس شدی بس
سلطان زیب بس اون بس او آئی خو بس دا حساب کتاب دینو دا غریبانان طول مر پیسه مورکی شلو کسان لپیسه ورکی دا حساب کتاب دی چه پیسه مورکی و بیام چه اخیرم پراتو شو
نومی عباس ده دلتا سرابی کن دکان لگ دا پیڈیه زی اخپل دیگه می مونگ نبس وران کن دا یا ورباب وغی با مونگ نکری یا خشتا دیار لزرا دا غرباب من رازی نغ
د پېښور په بورډ بازار کې چې زیاتره دوکانونه د دغه عملیاتو په نتیجه کې ړنګ کړي شوي. د بورډ بازار صدر مشال ریډیو ته وایي چې په قانوني کار کې به دوی د حکومت مرسته کوي.
زمانوم نصیب الله د بورډ بازار صدر يم، دا کوم تجاوزات او کوم ناجایز دغه شي د حکومت سره متعاون کو خو د تجاوزاتو خلاف او د تجاوزاتو په بانه باندې نور رانه کیږي نور دغه د مخالف موږ د دې مقصد د حکومت نه دغه نه د ټولو نه موږ د خواهش ته چې غریبان بې روزګار نشي دغه ټیم کې کوال ریړې لګولیا دا غیر غولې وسد حکومت دې هم گزارو کې عوام ته بمنګ هم اپیل کوچو گزارو دې سر خو عوام هم ډیر خراب شو. په دې خرابې کې ټول غریب خلک دی واړه کې بنې واړه زین یادغه کې په کار حکومت دې چې دوی د خاطره د کاروبار بل سم زمينه مساعد کې
سوخت مو دغه عملیاتو پاړه د پېښور د میونسپل کارپوریشن یو ذمہوار چارواکي جاوید امجد سر خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د تجاوزاتو پر ضد عملیات به تر نامعلومه وخت روان وي. دوی زیاته کړه
مطلب یادي ټول خال کې پېښور کې
پېښور په بېلابېلو برخو کې د تجاوزاتو پر ضد عملیاتو کې یو شمېر په سړکونو روزګار کوونکي او ریړو والا متاثره شوي او دغه لړۍ کې انتظامیه د بورډ د بازار یو شمېر دوکانونه هم ړنګ کړي دي چې دوکانداران ورسره خپل روزګارونو ته خپه دي. بلخوا د ضلعي انتظامیه وینا ده چې دغه عملیات یې د صوبایي حکومت په خصوصي هدایت او حکم شروع کړي چې تر نامعلومه نېټې به دوام لري. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د انتخاباتو پر وخت په ځینو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره له پوځه د کار اخیستو پر ارزښت لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي دي دا رښتیا ده چې د ووټ یا رایه اچولو هر مرکز ته پوځ نشي استول کېدی، خو ځینو سیمو ته باید پوځ واستول شي. د دغې شننې نور تفصیل له شاهین بنیري اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د انتخاباتو پر وخت د فوج ځای په ځای کول ضروری دي او د فوج مرکز جی ایچ کیو هم د دې اجازت ورکړې ده. ولې په دې خبره نه پوهیږو چې د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر د عامو انتخاباتو په وخت د امنیت لپاره د فوج نه د کار اخستو خبره ولې نه ده منلې. د زیارت په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د کورونا چارو وزیر وویل د پولیسو او ملیشیا نه بعد امنیت ټینګولو کار اخستی کیږي او که ضرورت شو نو فوز به راغوښتل کیږي. ورسپانه لیکي د دین انکار نشي کېدی چې د تشدد خطر شته او تیر میاشت د کورونو چار وزارت په خپل ویلی وو چې یو شمیر وسلوال ټولګي د ترهګرو بریدونو په وسیله د ټول ټاکنو عمل د پټلینه غورځول غواړي. بېشکه چې پولیس د دپا پوړنبه کرخه ولاړ دی او دا هم ویل کېدی شي چې پوز هر یو پولینګ سټېشن ته نشي لګل کېدی، بیا هم په هیواد کې ځینې داسې سیمې دي چېرته چې د فوز موجودګي د ترهګرو بریدونو خطر او په انتخاباتو کې د جالي ووټونو امکانات کمولی شي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د کراچۍ ځینې سیمې، د سند صوبې کلیوالي سیمې او د پاکستان قبایلي سیمې د امنیت په حواله د فکرمندۍ وړ دي. ادارې لیکي د انتخاباتو لپاره یو ټاسک فورس جوړ کړی شوی دی چې د الیکشن کمیشن، پولیسو او استخباراتي ادارو غړي ورپکې ګډون لري. باید دا ټاسک فورس یو جامع امنیتی پلان جوړ کړي او دا هم فیصله کړي چې د کومې امنیتی ادارې نه به په کوم ځای کې کار اخیسته کیږي. ورځپاڼه په پای کې لیکي پکار ده چې ټول ادارې باید په خپل دایره اختیار کې کار وکړي او باید نگران حکومت د ایجنډې د جوړولو یا بدلولو نه ډډه وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسې مشال رادیو ته وګیاست. تاسې لکه څنګه چې په دې اعلان کې واردل زموږ ټولې خبرونه تاسې په ویب پاڼه باندې پیدا کولای شئ. همدارز هلته تاسې پخوانی خبرونو آرکایو یا آرشیف هم میندلی شئ او له هغې هم پخوانی خبرونه اوریدای، لوستای او کتلی شئ. ورزو ګولایاست د دې مهال خبری لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې 12:30 بجې شوې.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت وایي چې ټول ټاکنو لپاره هیڅ یو بل اداره فوت نشي رابللی او دا اختیار یوازې حکومت سره دی. د کورونو چارو نگران وزیر ملک حبیب خان پرون یوې غونډې وروسته خبرانو ته ویل چې په ټاکنو کې فوت پر ځای کولو حتمی پریکړه شوې او دا فیصله به یوازې نگران حکومت له الیکشن کمیشن سره د مشاورت وروسته کوي. د پاکستان پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف ټاکنو ته د ودرېدو کاغذونه د کراچۍ د قومي اسمبلی له 255 حلقي څخه نن مسترد کړی شوی دی. د افغانستان په زابل او په شمال کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ امریکایي وګړي وژل شوي. د امریکا بارونو چارو وزیر جان کیری د طالبانو لخوا د زابل ولایت ځانمرګي برید کې د 15 امریکایانو وژنې غندنه کړې. په وژل شو کې یو ځوانه سفارتکار او یو افغان ډاکټر هم شامل وو. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مارټن ډیپسي افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د سامانونو په ورکړ کې به ملاتړ وکړي. جنرل مارټن ډیمپسي پرون په یو نایلان شوی سفر کابل ته لاړو او هلته د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي سره خبرې وکړې. چین په کوریای جزیره نما کې مخ پر زیاتیدونکو کړکېچ سخت اندېښنې ښودلي. د چین د بارنو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شوی بیان کې ویلي چې د شمالي کوریا په پلازمینه کې د هغوی سفارتخانه د معمول مطابق کار کوي او پر چارواکو یې زور راوړي چې د سفارتکارو او نورو خلکو حفاظت یقیني کړي. د اروپای ټولنې د خارجه چارو پالیسۍ مشر کیترن اسټن وای په الماتی کې د نړۍ شپږو لوی هیوادونو او ایران ترمنځ د دوه ورځو مفصلو خبرو باوجود هم له یو بل ډیر لري دي او روس د لویدیز پر هغو هڅو تنقید کړی چې غواړي په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارونې لپاره د ملګرو ملتونو څېړنه پراخه کړي.
خبری لنډیز مل مشال راډیو واورید ویاند و ګولایاز او وسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو دوه مهمې ادارې راخیستې دي او تاسو ته مهمې برخې په پښتو ژباړلې دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه پاکستان کې د ټیکس په نظام لیکلې او وایي چې د برتانیې پارلیماني غړو ویلي چې پاکستان لپاره د امداد کې اضافه ونه کړی شي ځکه چې دوی په خپل د خپل ترقۍ لپاره ټیکس نه ورکوي. اداریه وایي چې هر څوک دا یو بې جوازه خبره ده خو بیا هم دې کې حقیقت دا دی چې په خپل د اف بی آر یا د ټیکس راغونډونکو ادارې د چارواکو د وینا سره سم پروس کال یوازې 0.15% کسانو چې په سلو کې د یو نه هم کم جوړیږي انکم ټیکس ورکړي او دا هم درمیانه طبقه والا خلک دي. اداریه زیاتوي چې ترکمې زمونږ حکومت اولس ته دا باور نه ورکړي چې د دوی د ټیکس پیسې په کوم ځای کې استعماليږي تر هغه به دا معاملې ډېر ګرانوي او بلدا چې 13-15 کالو کې حکومت یو کس ته هم د ټیکس نه ورکولو په جرم کې سزا نه دا ورکړي. اداریه اخره کې وایي چې هر کله د پاکستان شتمنو خلکو ټیکس ورکول شروع کړي نو د سره به زمونږ د ملک امنیتی حالت خشي، سړکونه او رابطې به مضبوطی شي، تعلیمي نظام او د سرکاري تعلیمي ادارو حالت او معیار بخشی او ور سره با زمونږ د ترکه پټ لارې هم خلاص شي. خود دې د پاره د خلوص کلک اراده او مضبوط نظام ضرورت ته چې دا هم وګوري چې راټول شوی ټیکس په کم ځای لګي او څوک په کومه طریقه او کم کاروبار پیسې ګټي. او د دې ترڅنګ مشرق ولسپان خپل ادارې کلیکی چې الیکشن کمیشن سکرتر اشتیاق احمد ویلی چې آزاد او غیر جانبدار ټول ټاکنې کول د دوی ډومبې پاملرنه ده او د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونو متعلق فیصله کول د ریټرننګ افسر ذمہ داری ده او هیڅ یو اداره د ریټرننګ افسر په دې کار کې مداخلت نشي کولی. ادارې زیاتوي چې څو ورځې وړاندې الیکشن کمیشن لخوا ریټرنینګ افسران د غیر ضروري سوالونو کولو نه منع کړی شو او داسې ښکاري چې الیکشن کمیشن د سیاستدانانو او مطبوعاتو په دباو کې راغی، ځکه چې ریټرنینګ افسرانو به د امیدوارانو نه د آئین د آرټیکل 2 او 3 تر لاندې پوښتنې کولې. ادارې لیکي چې داسې ښکاري چې څنګه تیرې اسمبلۍ د امیدوارانو دپاره د 14 شرط ختم کړی و، نو کیدی شي راتلونکي ټول ټاکنو کې که هر ګوند زیاتې چوکۍ واغستې، کوشش به کوي چې د آئین 2 او 3 آرټیکل هم ختم کړي، چې ورسره راتلونکي کې د دوی دپاره څه خطره پاتې نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي د ټایمز ورځپاڼه لیکي د برطانیې په پارلمان کې د نړیوال پرمختګ کمیټې ویلي له پاکستان سره باید مرستې په مشروط ډول وشي، ځکه چې په پاکستان کې د مالیو یا ټیکسونو نظام سم نه دی او همداراز په دې هیواد کې ډېره درغلي ده. بلخوا ډیلی بیسټ په نوم ورځپاڼه لیکي وسلوال طالبان افغانستان ته د جګړې لپاره تګ نه غواړي. ورځپاڼه لیکي د دې لامل دا دی چې د طالبانو مشران د سولې په خبرو کې مصروف دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له بشیر ګواښ اورو.
د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان ته د برتانیا د مالی مرستو د ورکولو په اړه ځینې سیاستوال پوښتنې راپورته کوي. لیکوال وایي دا پوښتنې او نیوکې ځکه کیږي چې پاکستان باید د خپل پرمختګ لپاره خپلې پیسې وکاروي، خو دا کار له دې وجې نشي کولی چې ډېر پیسې لرونکي پاکستانیان ټیکسونه نه ورکوي. په مقاله کې راغلی چې په جنوبي ایشیا کې پاکستان هغه یو ملک دی چې د ټیکسونو جمع کېدل او جمع کول پکې تر ټولو ډېر کم دي. د ورځپاڼې تر مخه د پاکستان د خواوشا 200 میلیون وګړو څخه یوازې 1,08,000 کسانو تیر کال ټیکس ورکړی و. له دې علاوه د پاکستان بله مسله درغلي او د جګپړو چارواکو لخوا له خپل ملکه د نړۍ بینکونو ته د پیسو وستل دي. د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په پارلمنټ کې د نړیوال پرمختګ د څارنې کمیټه د پاکستان سره تړلې د برتانیا په ګټو پوهیږي، خو بیا هم پاکستان کې د ټیکسونو د جمع کولو خراب حالت ته په کتو سره په دې برخه کې ځینې شرطونه لګول غواړي. خو لیکوال وایي چې پاکستان کې دا مسله د نړیوال بانک او غربي هیوادونو د فشار سره سره نه ده حل شوې. بلخوا د امریکا ډیلی بیس ډاٹ کام ویب سایټ د طالبانو په اړه لیکلي چې دوی افغانستان کې د جګړې کولو په اړه زړه نازړه دي. ویب سایټ لیکلي پاکستان کې میشته طالبان د پسرلي پراتګ او پر غرونو د واورو د ویلې کېدو سره افغانستان ته د جګړې لپاره د ستنېدو په خاطر تیاری کوي، خو په داسې حال کې چې قطر کې د امریکایانو او طالبان ترمنځ خبرې شروع کیږي، ډېر طالبان د جګړې لپاره زړه نازړه دي. لیکوال د پاکستان په هریپور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د هغه طالب خبرې راخستی چې خپل مشر ته وایي دا واري ځکه افغانستان ته د جګړې لپاره تګ ته زړه نه کیږي چې مشران یې د امریکایانو سره خبرې کوي، خو دوی د جنگ لپاره لیږي. د عبدالله په نامه یو بل طالب هم همداسې نظر ښودلی، وایي چې مشران یې ښایسته ځایونو کې ایرکنډیشنر ته وخت تیروي او خو ګاډو کې سفرونه کوي، خو دوی جګړې ته ځي. هغه وایي زړه یې دی چې له جګړې لاس واخلي او په بازار کې میوه خرڅول شروع کړي. ډیلی بیز ډاٹ کام د یو طالب قومندان له خولې لیکلي چې دا خبرې په طالب جنګیالیو کې عامې دي او د جګړې ستراتیژي جوړونکي طالب قومندان یې خفه کړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دی که د خپکی دو څه خبره ده، اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واوري.
هو، ورشه.
د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز په برخه کې د امریکا د لا ډیرو همکاریو غوښتنه کړې ده. جنرال بسم الله خان محمدی پرون په دې اړه د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارټن ډیمپسی سره په کابل کې خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک له زیاتو جدي ستونزو سره مخامخ دی. اجملن په دې اړه نور تفصیل راکوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت مرستیال به په نږدې ورځو کې کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د هوایي ځواک د تجهیز او پیاوړتیا په اړه له افغان دفاعي چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسي په کابل کې د افغانستان د دفاع له وزیر بسم الله خان محمدي سره په خبرو کې کړې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل په دې لیدنه کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی د افغان هوایي ځواک سره د امریکا د متحده ایالاتونو د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښاغلی عظیمی په وینا دواړو خواوو پر یو شمېر نورو مسلو هم خبرې وکړې. ښاغلی عظیمی وایي د افغانستان امنیتي وضعیت وارزوه، په بیلابیلو برخو کې وسنۍ شته ستونزې وڅېړل شوې، پر هغو مسلکي وړتیاو او تجهیزاتو بحث وشو چې باید په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې افغان ملي اردو ترلاسه کړي. همدارنګه د هوایي ځواک مسله هم یاده شوه. نوموړي وویل موږ د تاسو په څنګ کې یو او د امریکا د دفاع وزارت مرستیال به افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په همدې برخه کې د افغان لوري سره خبرې وکړي څو د افغان ځواکونو وړتیاوې په هماغه اندازه لوړې شي چې ورته اړتیا ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وویل دا مهال د افغانستان هوایي ځواک لډي رستونزو سره مخ دی. د ښاغلي عظیمی په وینا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال ډیمسي سره په دې اړه په مفصله توګه خبرې وکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان هوایي ځواک لوی ستونزې کومې دي، ښاغلي عظیمی وویل
مخصوصا در حمایه آتش کې موټرای بمبارد، در امنیت فضا کې موټرای د
ښاغلي عظیمی وایي په ځانګړې توګه د ملاتړي هوایي برید چې بم غورځوونکي الوتکې پکې راځي، د فضا د امنیت چې د فوتر د الوتکې پکې په کار دی او د کشف په برخه کې او په ځانګړې توګه د هوایي دفاع په برخه کې ستونزو سره مخ یو. موږ نه رادار لرو او نه هوایي دفاع او تر اوسه له دې ستونزو سره لاس او ګریوان یو. خو سره له دې هم د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی ویل چې د افغانستان هوایي ځواک په وروستیو کلونو کې یو لړ پرمختګونه هم کړي. نوموړي ویل د هوایي ځواک د ترانسپورټ برخه ډېره فعاله شوې. دا مهال د افغانستان د هوایي ځواک یو نیم سل افسران د هیواد دننه او بهر په مسلکي زده کړو بوخت دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي پرون په یو اعلان شوي سفر کابل ته تللی و. د نوموړي د سفر هدف په افغانستان کې له افغان او امریکایي پوځي چارواکو سره لیدنې کتنې او د روان وضعیت ارزونه ښودل شوي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
د خوست ولایت امنیتی ملي امنیت ادارې چارواکي وایي چې تیر کال د خپل کار پر مهال یو شمېر ځانوژونکي حمله کوونکي تر حملو مخکې نیولې دي. چارواکي وایي نه یوازې ځانوژونکي بلکې د هغوی ټولې ډلې او شبکې نیولې دي او له هغوی یې وسلې ترلاسه کړې دي. نو دوی په خبره دا کارونه په خوست، پکتیا او پکتیکا کې ترسره کړي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې تیر کال یې د خپلو اپراتیفي او کشفي فعالیتونو په لړ کې وویشت نه ځانمرګي بریدګر مخکې له دې چې انتحاري بریدونه ترسره کړي لاس په لاس نیولي دي. د خوست ولایت ملي امنیت ریاست مرستیال ادم خان زرمتی د یاد ادارې د فعالیتونو او لاسته راوړنو د یادونې په ترڅ کې وویل چې دوی توانېدلي نه یوازې په انتحاري بریدونو کې لاس لرونکي ونیسي، بلکې هغه شبکې هم په خوست او نورو ولایتونو کې نیولي چې دا کسان بریدونو ته تنظیم کړیول.
د خوست ولایت ملي امنیت ریاست مرستیال په خپلو خبرو کې د یو شمېر وسلو او مهماتو او نقلیه وسایطو او موټرونو د نیولو یادونه وکړه.
راکیټه وو میلا پیکا نوې میلا کلاشنکوفه درې سو میلا توپانچې البته توپانچې په سراچو کې ډېر یو خاص جوینه ورته ښودل شوی وو تقریبا درې موټره سلام چې په هر موټر کې اتیا نوې میلا سلام نوې جدید دا یو مشتل چې غزنی غزیز او نورو لوګر میدان وردګ او شمال ولایتو ته انتقال کې اطلاع سره وو پنځه سره دې سراچي موټر هغه موټرونه چې دوی په یوه کې خپل تخریبي او توریستي عمل سره سره وو درې یو موټر په یوه کې مواد انسپکټر انسپکټر مواد درې
دی یادونه ور ده که څه هم د خو امنیتی چارواکي د انتحاری بریدونو د ټولو تنظیمونکو او لبرید وړاندې د وویشتو تنو ځان مرګو د نیولو خبره کوي. خو تیر کال په یاد ولایت کې یو شمېر انتحاری بریدونه ترسره شوي او خلکو ته پکې ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر ټولو وروسته درې اونۍ وړاندې د خوست د کونډیو په سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په پلي ګزمه ځان مرګی برید و چې د یو تن پولیس په ګډون پکې نه تنه کم عمر ماشومان او تنکی زلمیان و بجر شول.
ده باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
و دی خپرونه که در تشیرونه او کسی لرو
ده فلم او هنر لنره مخبرو او ده ادیبانو او هنرمندانو مرکی در او رو
ده باختر ستوری هر اونی ده خالی یا شمبه
او ده اتوار یا یک شمبه پورزو لمشال ریدیو واوری
ده باختر ستوری
کالونه وشول چې د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کډوال د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشتي. په دوی کې زیاتره په اسماعیل خان ډیری کې اوسي او هلته د ځنو ماشومانو په ښوونځیو کې زده کړه هم کوي. په اسماعیل خان ډیری کې د سینیئر سیټي سکول زده کوونکو د 2012 زیږیز تعلیمي کال وروستۍ ورځ لمانځلې ده. د دې ورځې په مناسبت د جنوبی وزیرستان زده کوونکو مختلف شیان هم نندارې ته ایښول. د مشال راډیو خبریال له دې زده کوونکو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
په دامو کې په سکول کښې په زده کړه لګیا یو شمېر قبایلي طالب علمانو د اعلی صلاحیتونو په وجه دلته راغلي میلمانه خپل طرف ته متوجه کړل. دا دې ورځې او قبایلي طالب علمانو د صلاحیتونو په مناسبت مشال ریډیو ځنې قبایلي طالب علمان وژغول. د سولي وزیرستان سره تعلق لرونکی یو قبایلي طالب علم یایي سلمان مسعود نور طالب علمانو خصوصاً قبائلی طالب علمانو تبا سب پیغام اور
پیغام دے وقت نہ ضائع کبھی تعلیم سلاوی محنت وقوع سترون مشرون ایجاد کوي غټ افسرون جوړشي خپل قوم او وطن او قبایلی سیما ابو دکو.
په دامو کې موجود یو قبایلی پلار جواتوي چې د میش سیما کښې د ناسمو حالاتو په وجه تعلیم او تعلیمي ادارې هم زیانمنې شوې ځکه اوس میش خپل بچون د بندوبستي سیمې په ښې تعلیمي ادارې کښې داخلوو چې دوی د وطن او سیمې د ابادۍ خوشحالۍ باعث وګرځېږي.
امیر خپل وزیرستان سیمې چې کوم خال دی دا ډېر غریب دی او وده چې کومه تعلیمي ادارې دي هغه دغې لیول نه دي چې هغې چې ښه بچون پیدو شي. دا د میره د پوره ډېره غټه مقاد چې دولت
قبائلی
اسٹوڈینٹو نے دیا دی چانا ہم کام نہ دی پہ تعلیمی لحاظ سے پہ ایبلٹی سے خدا خبر دو چھ پراپر انوائرمنٹ پر تمیلاو شی نندی دے نیشنلی کمپٹیشن تا تیاریدایشی.
پرنسپل برکی دا ہن زیات اکڑا چپدا ای دراک شبا قبائلی طالب علمون تا دی اندیا سے ہاں خصوصی توجہ اور کولا شی.
دا تازہ خبرونو سیمیز رپورٹونو او خوگو سندرو باوری منبع مشال ریڈیو.
په پاکستان کې د امنیت خرابې وضع له کبله د شخصي ساتونکو کار ډېر پراخه شوی دی. په دې ساتونکو کې زیاتره پښتانه دي چې له پښتونخوا او قبایلي سیمو په لویو ښارونو کې د بیلابیلو شرکتونو یا کمپنیو په استازیتوب د خلکو کورونو، مارکیټونو، دفترونو او کاروبارونو ساتنه کوي. په دې څوکیدارانو کې زیاتره وایي چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري او ډېره کمه تنخواه ورکول کېږي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر له ځینو ساتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
اسلام آباد کې د سیکورټی کمپنیانو د وینا تر مخه چې دوی سره په لوی شمیر کې پښتانه څوکیداران دي چې د خیبر پښتونخوا او د فاټا د بیلابیلو سیمو نه راغلي دي او دلته د مختلفو دفترونو، کارخانو او کورونو څوکیداری کوي، خو اسلام آباد کې د دې پېښې سره د تړلو څوکیدارانو وینا ده چې دوی په ګھنٹو ګھنٹو ولاړ وي او هیڅ سہولت ورته نه ورکړې کیږي او تنخواګانې یې هم کمی دي. د فاټا سره تعلق لرونکو شمشاد د خپلې نوکری په باب مشال ریډیو ته وویل،
مونږ دوه میاشتې بازو هغه لس زره روپۍ کور لا مونږ ولېږو، هغه زمونږ چوټي په دې کې چې کومه ده ان خپله نه ده، هغه زمونږ نه د کپنې ولا کټوي. بس چرګان مرګان خو نه میلاویږي، ځکه چې مونږ اوس په دې تنخواه کې چرګان واخلو نو بیا هغه کې مونږ ته دوه نیم زره روپۍ نه بچت کیږي. بس ټینډې خورو، د کومه ارزانه سبزي چې دا لاړ شو پېښور مور نه راوړو، ټینډې شوې کوسې شوې داسې وګرځېږو چې کومه ارزانه سبزي هغه مونږ ځان ته واخلو. دلته خرچې ته ګورو بیا خو زمونږ گزاره ډېره په مشکل سره سرته رسي.
یو بل ځوان چې کور مخه ته ولاړ دی هغه مشال ریډیو ته وایي،
زما نوم سلمان دی، زه بیسیکلی د مردان نه بلونګ کوم او دې ټایم کې زه په سکیورټی کې میرین کمپنی سره چې کوم دی زه امپلای یم. زموږ تنخواه منتلی 9000 روپیه ده او په هغه کې زموږ چټیانې نشته، کو بس ورته ګرمو چټیانې کو نه زموږ به دا وټ پی دا سم میډیکل اس قسم اسلام نشته چې زموږ په سر دی. خوشاله خو پکې نه سور کې پکې نه او په طبیعت نه کو خدوم را خبر ده چې سکول ډیر بهتر دی او د بیروزګاری د وجه کوم دی مونږ دې تر غلیو بس خپل دو خو فیوچر په تلاش کې خپل ټایم دلته پاس کو. فلال ډېر گزاره خو ډېره مشکله ده او ډېر په مشکله باندې کورم تنگ دستی ده، دلته تنگ دستی ده او کوشش کوو بس وخت یې روغ خپل ټایم پاس کو. جنو
یو بل د قبایلی سیمې اوسیدونکو هم خپل خبرې مشال ریډیو ته وکړي.
ما نام حیات الله دی او په سکیورټی ګارډ کې دلته 12 غنټې ډیوټي ده مونږه او په 12 غنټې کې مونږ ته 8500 تنخواه کوي او په دې کې چټۍ نشته دي چې چټۍ کوي مونږه دیړی کټ کیږي په دې باندې. په دې 8500 کې د اسلام آباد باندې شهر کې پته کېدل او شډری زیاتې خرچې دي او په دې کې 4000 حکم نه کوم خامخ لګي چې ډېر په ګرانی سره مونږه بچت کوي 3000 روپۍ بچت.
کله چې مشال ریډیو د دوی دا ګلې د سکیورټی کمپنۍ مالک افضل خان په وړاندې کې خوې نو هغه وویل،
بنیادی خبره خدا ده چې د سکیورټی کمپنۍ چې دا قاعده لکه دلې نوم چې هر څه ورکړی دی، خو بنیادی خبره دا ده چې دا ټیکداري سیستم دی، مطلب ته افرادي قوت بلې ادارې ته ورکې، بیا د مستقل ډیپټي نه لکه دا یو ګارډ یعنی هغه کوم لیبر رول چې دی دا د په حساب دا مستقل ملازم نه دی لکه بیا خو دوه میاشتې درې میاشتې څلور میاشتې شپږ میاشتې ډیپټي وکړي بیا دي. بیا بله خبره دا ده چې کوم ادارو کې چې هفتهوارې چوټیا نه باقاعده ګارډ ته هغه هفتهواره چوټي میلاویږي دغه نه تنخواه نه کټ کیږي. مثال هغه سړی چې د هغه هفتهواره چوټي ده هغه ته 8000 میلاویږي، نو کوم ادارې
د سیکورټی ګارډ پیشه سره د تړلو خلکو وینا ده چې باید په دې ګرانی کې د نورو سرکاري نوکرانو غونتې د دوی تنخواګانې زیاتې کړي شي او ورسره نور مراد هم ورکړي شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. د قبایلی سیمې مومندو په رشکۍ سیمه کې ځایي ځوانانو د رباب او تبلې سندرو محفل جوړ کړی و چې ورته د سیمې د 15 کلي خلک ورغلي ول. دوی ویل د پښتنو له فرهنګ سره سم موسیقي هم خوښوي او هم یې وایي. په دوی کې ځینو له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت پر نوې موسیقي انتقاد هم وکړ او وی ویل چې په اوسنیو سندرو کې ښه شاعري نه انتخابیږي. په دې اړه د خپل خبریال دا رپورټ اورو چې د رباب په یوې نغمې پیلېږي.
Thank you.
د کوزه محمود ایجنسی سره تړل شوی د تنازع کار 25 کلو پور شکی سیمه کې زای ځوانانو او د هغوی د شپقدر د ملګرو سره د رباب او تبلی یو خوندور محفل جوړ کړو. هر څوک په دې محفل کې ځوانان ناستو او د اتنیز او د لوګری د سرودونو سره یې بنګړې واچولې، خو ویلي چې د هغوی کله هم دا نوی موسیقي او د پښتو د ثقافت په ضد جوړ شوی هغه سندرې نه خوښیږي، کوم چې دوه ورونه خو لاسه چې دوستان هم په ګډه نشي اورېدلی.
نگار ملنګ د کالج د وخت خو بس دا شوق او زما خپل ایف کلیر ده، او کم از کم د 9 نه بجې دا پنځه خپل جاری ساتم او روان یم. زه خپل د کنسټرکشن ټیکدار یم، غزل روبۍ به وایو، ټپه شار به ته به وایو.
رباب استاد وای هغه خپل نوکری په اسلام آباد کې په یو چړیاګر کې کوي، خو په هغه ځای کې هم رباب غږوي چې نه یوازې پښتانه بلکې د پنجاب او که د بهر هیوادونو ولس هم راشي نو خوند ترې اخلي.
یار ګل لکه پخوانی غانې هم ډېر خلک غواړي کنه، او خو فرمایشونه راځي. زه صرف بلته پښتو غږوم، ډېر پښتانه ډېر پنجابیان دې ته ناست ډېرې خوښوي.
په دې محفل کې هغه راغلی یو میلمه چې اولې ښې ګډاګانې وکړي او بیا یې مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
قزن سبق و شاعران سنو سر پتا سو جن سم پتا سیدالی کی یا زلف سور میں کالام دے دا خوا دی خوا شاعران نو سر شوی دی سم سنی شلی کلی امونگ دی چکم دی اجرم ایلس نراغلیو قیستہ قیستہ پخی پخی غلی خان شو رحمان بابا شو وغیرہ وغیرہ دا غوی چکم دی غزلی دی دل تٹپی دی وغیرہ مصری دی غمون گورو دا مونگ دی سا خوشحالی دا
د تبلو استاد وویل هغه د ورځې خپل کسب کوي او د شپې په سازونو خپل اولس هم خوشاله وي او پیسې هم ګټي.
سنم نیتو کار کوم نیتو بو پیری نو بس د ورځې بس کار نه کله چټیم کوم کنه آرام کوم ولا بس 500-600 زر یو نیم زر هغه خوشحالي.
دغه محفل تر نا وخت پورې شروع وو. وینا کون کول اوله ناس ته ملمنو او تمشبینو ته ویلی چې مهرباني دی وکړي چې د هغه سندرو فرمایش دی نه کوي کوم چې د پښتنو د کلتور خلاف.
پختو وای مشال ریڈیو اور
د پسرلی لراتک سره ننګرهار ته د افغانستان له نورو ولایتونو د سیلانیانو لړۍ روانه ده. پر ځوانانو سربیره ورته ځینې لوړپوړي چارواکي هم په غیر رسمي سفر ورځي. تیره ورځ هم یو شمیر فرهنګیان سره د پکتیا والی او د ولسی جرګې یو شمیر غړي ننګرهار ته ورغلي ول او هلته یې له یوې مشاعرې خوند واخیست. په دې اړه نور تفصیل له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
کپی خبر ته د ګلونو خار ویل شبه نو ننګرهار هم د امیشه بخار په نوم خلکو پیژندلې او کله چې په سیمه سپرلې خور شي نو د افغانستان د نورو ولایتونو څخه ورته خلک په میلې راځي او د سپرلې لماتر یا واسقه خوند اخلي. تیر ورځ د یوشمیر فرهنګیانو په ملتیا د پکتیا والی جمعه خان همدرد او د ولسی جرګې یوشمیر وکیلان ننګرهار ته په غیر رسمي سفر راغلي ول چې ننګرهار میشتو فرهنګیانو یې په ویاړ یوه مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې یوشمیر ځوانو شاعرانو شعرونه وویل چې د سو تنو استاسی په وړاندې کدو
د راکټ او د ټوپک وشتل لا پریک د سوق د نولې انسان په ګلابونو د دنیا د خلکو ډیر کلی جمال هم خسته دي هم ودان په ګلابونو
ځوان شاهین سترګې او همت تازماری غواړي خدای د پښتون د بڼ ګلان در نسبر لی غواړي.
پښتون چې شي هغه خو مې بیخي د زړګي سر شي سړی چې وي د هر یو قام انسان زمونږ خپل دی.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازي نادر خان کټوازی کې یو لور ته د ننګرهار د سپرلنیو وږمو څخه خوند اخیستی و، بل لور ته د شاعرانو له شعرونو څخه هم متاثره شوی و.
یو خو د ننګرهار دغه هوا او دغه طبیعت دومره ښکلی ده چې زه یې ډېر خوښ شو خوشحاله کړم او له هغه سره سره چې اوس ما د ننګرهار د دغه ځوانو شاعرانو شعرونه واورېدل د ولس کوم غږ چې دی پورته کړو ته باور وکړه چې له ما سره یې په خپله باندې زه رازبندی کړم د راتلونکي لپاره زه هیله من شوم دغه ځوان نسل وکولای شي چې په پښو باندې ودروي.
د پکتیا والی جمعه خان همدرد هم خوښ و چې د ځوانانو په شعرونو کې یې داسې پیغامونه واورېدل چې بنده ته امید ورکوي.
یو خو دغه ننګرهار دا ښکلی طبیعت واقعا داسې طبیعت ده چې سړی خوشحاله کېږي، خصوصا په دغه وخت کې ډېر ښکلی مشاعره وه، دې کې ډېر ښکلی ښکلی پیامونه پکې وو، سړی ته امید پیدا کوي چې زموږ ځوانانو سره د افغانستان د ولس د ملت دردونه پکې شته.
په کابل کې د افغان کلتوري ګډې جرګې یو تنفال غړی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وایي چې په دې خبره یې باور پیدا شو چې شاعران د قوم او ملت سترګې وي.
ډېر کلونه زما چې دا ملګري دا شعر په ځای د ټکنالوژۍ او ساینس او سیاست او مشرۍ او لیډرشپ تر مخکې و، چې نن مې وارد بېرته مې نظر بدل شو، ځکه د شعر کې یو رقم خوند و، هنریت پکې و، یو محبت و، اجتماعي پیغام هم پکې و، هنري پیغام پکې و، نو ډېر زیات خوند یې راکو. او هغه د اقبال خبر بېرته رایاده شو چې هغه وایي چې دا شاعران چې دي د ولس سترګې دي، که درد فرض یې په ژاړي به سترګې.
یاد دي وي چې په ننګرهار کې د جلال آباد ښار په ګډون په ولسوالیو کې هم د پسرلي راتګ په مشاعرو سره نمانځل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.